خالص.
پیام شما نظر شماست.
درنوریدونکو السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیه د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي یې کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به تر څنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و. د افغانستان د ویل چیر باسکټ بال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویل چیر باسکټ بال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویل چیر باسکټ بال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویل چیر باسکټ بال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلې و. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه یې مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغه تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ایتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه او د خبرونو حالت په تفصیل ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب موده ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه د غبرګونونو په دوام. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیله ده چې د پاکستان او ایران وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو نوي راپور کې راغلي چې په تیر 2023 کال کې د کارګرو ماشومانو شمیر په افغانستان کې یو څه کم و. دا رپورټ هم تاسو ته خبرو چې په کابل کې د پاسپورت ریاست شاوخوا د زرګونه خلکو ټولېدو بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې طالب امنیتي ځواکونه له دوی سره ښه چلند نه کوي.
بزرگونو خلق رغلی پاسپورت یې دروازه ته ولار دی د یخ شپې تیروي او سیستم ګډ ور دی معلوم نه دی سرنوشت معلوم نه دی ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلکو ته خولاندې شوي وو.
تل ویډیوز مطبوعاتو تبصرې به هم واورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟
او په کندهار کې د کوچیانو له ستونزمن ژوند نه مخبرو.
گزارم دای سخته ده به خدای که دلونه جای پیدا کوای خیمه نلرو سپینگی دی خوارانه مو دی کسند ته ساره یخ داس داس کی بالا مو کار چیر ترخته.
در دې شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام خراغلی رازو اول مطلب ته. روسی د بهرانی چار وزیر سرگی لاوروف وایی موسکو هیلمند دی چه دیوبل پرخاور د ایران او پاکستان و روسته عملی پا افغانستان که برتبلماتیکو حدس و اغیز و نکریم. روسی د خبری آژانسو در راپور لمخی سرگی لاوروف دغه سرګندونې پرون پا موسکو که یوی خبری غونډې ته کړی دی. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړې او ادعا یې وکړه چې د تراګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی دی. تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې دیتا ورته حمله کړې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستانه د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستی کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو حادثو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنجشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله من دی چې د ایران او پاکستان متقابلې حملې د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب ګڼې غونډې جوړې کړي دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه له ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لرې نه و او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولی سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي. پاکستان په یوه ځوابي اقدام کې د پنجشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حملې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حملې د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د ترورستانو پر پټنځایونو کړي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیره سه شنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړي دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر دې کړکیچ اندېښنه ښوولې ده. دغه وزارت ویلي هیله من دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله من دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبري آژانس راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي ځکه د هغه په وینا دا حمله د هیوادونو پر حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا تیری دی او پر سیمه بې ثباتوونکې اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولاړ سوي کړکیچ اندېښنه ښوولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په 2023 کال کې یو څه کم و او د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبتا ښه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ له لوړې سطحې شکایت لري او ځینې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله مجبوره شوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. دغه ادارې پرون د طالبانو د واکمنۍ د تیرو دوو کلونو بهیر ته په یو مفصل رپورټ کې کتنه کړې. په راپور کې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونو او ناوړه بشري وضعیت ته هم اشاره شوې. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی هڅه کوي په روان 2024 کال کې د کارموندنې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په راپور کې چې د تیرو دوو کلونو جاج پکې اخیستل شوی د طالبانو د حاکمیت بېلابېلو مسایلو ته کتنه شوې ده. د دغه مفصل راپور عنوان دی د دوو کلونو ارزونه د افغانستان په اقتصاد، کورنیو او د استخدام په متقابلو څانګو کې بدلونونه. د دغه راپور په یو برخه کې د کارموندنې شرایطو ته کتنه شوې او راغلي چې تیر میلادي کال په کورونایو کې د بالغو کسانو د کار شرایط یو څه بهتره شوي وو او په ماشومانو د کارونو اندازه هم یو څه کمه شوې ده. دغه راپور وایي په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د کورونایو د بالغو کسانو کاري شرایط هماغه 1.3% وو، خو په 2023 میلادي کال کې دغه فیصدي 3.3% ته زیاته سوه. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په راپور کې ویل سوي چې په 2023 میلادي کال کې په ماشومانو د کار اندازه یو څه کمه سوه چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 8% وه، خو په 2023 میلادي کال کې 6% ته راټیټه سوه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په خپل ایکس شبکه کې له دې راپور سره جوخت ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې خلکو د روان وضعیت په باب پکې خبرې کړې دي.
همونه که دولت افغانستان تغییر کرد،
کله چې په افغانستان کې دولت بدل شو، له بده مرغه یوازینی قشر چې زیانمند شو ښځې دي. ښځې حق نه لري په پوهنتون او ښوونځیو کې زده کړې وکړي. په ټوله کې ښځې یوازې په صحي برخه کې نه، په ټولو برخو کې ضروري دي.
په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې کاري فرصتونه یو څه شو، خو زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي چې د بیکاری اندازه لوړه ده، ګرني زیاته سوې او ګڼ کسان مجبور سوي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته مخه کړي. د بدخشان اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي دوه کاله مخکې په 10م ټولګي کې درس وایه، خو اوس له دوو کلونو په راغستان ولسوالۍ کې درانه کارونه کوي.
روزګار خراب بود او من نمیاد.
روزګار خراب او یو دوه کال کېږي چې دلته کار کوم. ستونزې زیات دي، ونت باندې دم شوونځي وایم. روزګار خراب سو دلته راغلم خپل روزګار چلوم.
د بدخشان بل اوسیدونکو 15 کلن محمد رامین هم لورته برخلیک سره مخامخ دی.
مونه یو 8000 یو 5000
د میاشتې 15000 یا 8000 افغانۍ کورنۍ ته ګټم. دا پیسې مونه بسیږي. په دې وطن کې بیکاری او بیوزدي زیاته ده. دلته راغلم په کار بوخت شوم.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د زیانګالو کسانو لپاره د نقدي مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امسال به خانواده های آسیب پذیر و د یقین کومک های نقدي
سږ کال زیانګال کورنۍ او کروندګرو ته مالی مرسته له دې جملې بلای وځي. نقدي مرستې او د کار په بدل کې د پیسو پروژې وړاندې کوو ترڅو د هغوی لاسنیوی وکړو چې وکړای سي خپلې اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپلې کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګول سیستمونه بیا احیا کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ویل سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منع کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست ته د آفلاین یا کاغذي عریضې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا اوهل ټکول شوي. هغوی چې په لیکه کې د نوبت د نیولو په هدف نیمه شپه د پاسپورت ریاست مخته تللي په دې پروسه کې له بې نظمۍ هم شکایت لري. د پاسپورت ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د تېرې چهارشنبې په ورځ د آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکو اخیستلو بهیر پیل کړ او زیاته کړه چې هره اونۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ به د غوښتونکو کاغذي عریضې مني. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت غوښتونکو له بې نظمیو او زرګونو ستونزو ډکه سړه شپه تېره کړې ده. یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې له شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د آفلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو لخوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. یو له دغو غوښتونکو څخه د کابل اوسیدونکی زیارمل دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بیروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي، خو تش لاس بیرته راستون شوی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پله پسې درې ورځې پاسپورت ریاست ته جوش په یال د تیرو، نو سهار بیرته دروازې څخه شړل کیږو، نو په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، د یخ شپې تیروي او سیستم ګډ وډ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی. نو ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلکو ته خولندې شوي وو.
دی وایي چې د اتو میاشتو راهیسې یې د پاسپورت غوښتنه کړې، خو د ډېرو خلکو د غوښتنو له امله نه توانېږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار د دشت برچي یو تن اوسیدونکی رضا بخش چې د چهارشنبې په شپه پاسپورت د غوښتلو لپاره د پاسپورت ریاست ته ورغلی، ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل شوی دی.
درې بجې د شپې تللی وم، ښځو ته یې ډېر لږ دوکان ورکړ او نور یې وتړل، ټول یې ووهل او وشړل. کاش چې یوازې اقتصادي ستونزې وای، اوس خو نجونې ټولوي او بیا یې سر او ناموس هم په خطر کې دی، ستونزې ډېرې دي.
رضا بخش وایي چې زرګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته کتار وهلی، خو وار یې نه رارسېږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د پاسپورت عمومي ریاست مخې ته د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو د راټولېدو ویډیوګانې خپرې کړې چې ښیي دوی د شپې ناوخته پرته له هېڅ امکاناتو د خپل وار د رسېدو په تمه دي. د دغه وضعیت او د خلکو د ستونزو او ادعاو په تړاو مو په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاسپورټونو د اخیستو آفلاین یا د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو بهیر پیل کړ. د پاسپورت لپاره د آفلاین غوښتونکو د اخیستو د پروسې د پیل په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي دفتر له اعلان وروسته سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره عریضې یا غوښتنلیک وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیویي کلپ کې چې د وزارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی و، ویلي چې د پاسپورټونو آنلاین ویش بهیر نه یو کال تیر شوی، خو لا هم پاسپورټونه اړو غوښتونکو ته نه دي رسېدلي. هغه دا هم وویل چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې شوې، خو په تېرو دو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول شوی دی. د پاسپورټونو ډېری غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر ډېره د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو ناروغانو د درملنې له امله د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځي.
خبرونو ور اخوا
وسام ورزله احمد شیبره د لویدیز مطبوعاتو تبصره اورو.
ګارډین رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟ رسپانی لیکي بلوچستان په درو هیوادونو کې ویشل شوی دی، په افغانستان، ایران او پاکستان کې، او له اوږدې مودې راهیسې د دې سیمې ګڼ خلک د پاکستان پر ضد مقاومت کوي. ګارډین بیا د روانې اونۍ بریدونو ته اشاره کوي چې سې شنبې ایران د پاکستان دننه په بلوچستان کې د پنجګور او سابسکو سیمې وویشلې، چې په ځواب کې پرون پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ساروان سیمه په نښه کړه. بلوچستان د پاکستان د خاورې 40% جوړوي او د دغه هیواد تر ټولو لوی ایالت دی. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت په اسلام آباد کې کله ناکله چارواکو افغان حکومت تورناوه چې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. کابل هغه وخت دا تورونه ردول. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له تاسیس یو کال وروسته په 1940 کال کې بلوچستان له پاکستان سره یو ځای شو، خو بلوچانو په 50، 60، 70 او 80 میلادي کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله راخیستې ده. ورځپاڼه بیا لیکي چې له 2003 کال را په دیخوا دا مقاومت غښتلی شوی دی. له لویدیځه بله خپرېدونکې خپرونې ایشیا نیوز هم د بلوچستان په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې داسې اندېښنې شته چې دا کړکیچ په سیمه کې پراخ نه شي. خپرونه وړاندې چین ته اشاره کوي چې په بلوچستان کې ګټې دي، هلته پانګونه کوي او د بلوچستان زیرمو ته سترګې دي. ایشیا نیوز لیکي چې له همدې امله د تهران او اسلام آباد ترمنځ تر کړکیچ وروسته پیکینګ دستي د منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د ایران په ځواب کې د پاکستان تر برید وروسته په خبري غونډه کې وویل چې چین هیله مند دی چې دواړه لوري دې له زغمه کار واخلي، هڅه دې وکړي چې دا کړکیچ پسې زیات نه شي. ایشیا نیوز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکلي دي چې د بلوچستان قبایلي مشرانو هر وخت په ګوادر کې د چین له پانګونې سره مخالفت کړی دی. په ګوادر بندر کې د چین پانګونه د کمربند او لارې د پروژې برخه ده چې د چین له شینجیانګ څخه شروع کیږي او د بلوچستان تر سواحلو رسیږي. چین ویلي دي چې له دې پروژې سره به افغانستان هم وصل شي. د ایشیا نیوز په باور د بلوچستان خلک په دې پروژه کې خپله ګټه نه ویني او داسې ګومان کوي چې پیکینګ له اسلام آباد سره لاس یو کړی دی او د بلوچانو زیرمو ته اړولی دی.
کندهار کې میشت کوچیان د وچکالۍ له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د وروستیو وچکالۍ له امله د مالدارۍ زیاته برخه تلف شوې او اوس د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی. جزئیات په دغه رپورت کې.
اصل خو موږ دا نه معلوم ته وو په زمي کندهار ته راځو په دوبه
د شادي خان په نوم دی کوچی د کندهار په دامان ولسوالۍ کې اړولې دي. دی وایي ژوند یې پر مالدارۍ ولاړ و خو وچکالۍ هر څه ترې واخیستل او اوس د ژمي د سړې څپې لپاره د لګښتونو پوره کولو ته اندېښمن دی. شادي خان وایي د څړځایونو د نشتون له امله ورپاته رمه هم نسي ساتلی او اړ دی چې نور مالداري ختم کړي.
نه دی مال سیب لرو، نه دی ځان سیب لرو. د وچکالۍ لاسه نن په فصل کې څوک پرېږدي نه سي په وډ واخو، یو ظالمې وخوري بل م ګزارم ډېره سخته ده. په دښته کې شی نشته، خالي دي. ما ورور مال و خرڅ کړه پې وخوره، مالا خرڅ کړه پې وخوره، نیمه پې خورو نیمه پې بس. ګزارم دای سخته ده، خدای که دیړونې جای پیدا کوي خیمه نه لرو. سپینګیری خواران نه مو دی کسند ته ساره یخ داس داس کی خو به مو کړی وهلې چې موږ باړول ا دشت کوله بات دی په خو دشت کی ځای نه سم واړو یا مال کرای سار کو بعد ما خاطر ترخته.
کندهار د هیواد له هغو ولایتونو دی چې کوچان پکښې د ژمي یخ موسم او د کال نیمه برخه دلته تیروي. کندهار کې یو شمیر نور کوچان هم وایي چې د وچکالۍ وراخوا څړ ځایونه د چشاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم نه لري چې له امله یې ورځ تر بلې ژوند سختېږي.
ما نوم خسادار وچکالۍ ده، پروړه نسته، دانې نسته، اتیږ غلې نسته، دغه نسانان یې چې ټول غواړي خود یې کړی. مالونه بم ماړه وو، موږ بم غلې بم ارزانه وي، دانې بم ارزانه وي. اوس هر شی په بیه اخلو که دا باغچې پاغه یې نیمای نیمای روپۍ دي.
ما نوم ارمانشاه ده. ګوره خلک هم په مځکو کې نه پرېږدي، توایا وو زمای را روان ده، حیوانان نه سو مړولی. تر اوسه هم تېره ده، څه چنګو نه خیمېن څاچې خیمه نه لرو، شی نه لرو، په ډوډۍ نه یې ماړو، اتې نو څه رقم وکړو.
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د قومونو او سرحدونو چارو ریاست مسؤلان د کوچانو ستونزې مني او د حل ژمنه یې کوي. د قومونو او سرحدونو چارو رئیس اجی ملاغاجان سالم وایي څه موده وړاندې یو شمېر مرستندوی موسسو د کوچانو سره ځانګړي مرستې کولې، خو اوس د هغوی ټوله توجه کډوالو ته ده او دوی هڅه کوي چې د کوچانو لپاره مرستې را جلب کړي.
چې کوچانو خو چې کوم وچکالی ده دا خو د الله د طرفه څخه ده او موږ هم په دې کاني چې دې رمې او شیان تباه سوي دي خو الحمدلله اسلامي امارت انشاءالله په دې کوشش کې دي چې کوچان ته هم څړځوینه ور پیدا کړي هم یې ستونزې ور حل کړي هم کومک مرسته ورسره وکړي پخوا په فروش کال کې د کارو موسسې په نامه یوه موسسه وه هغه د کوچانو دپاره یو څه کار او شی کوي خو اوس بیا دغه د مجرینو کوم مشکلات غمیزه چې راله او اسلامی امارات هم موسسات هم ټوله په دې اخته دي نو دغه شی زموږ سره یو څه یېر دی خو بیا هم انشاءالله توجه مو ورته شته.
د تیر جمهوري حکومت پر مهال کوچانو ځان ته مستقل ریاست درلودی چې د طالبانو د اوسني حکومت لخوا د قومونو او سرحدونو د ریاست سره مدغم سو. په هیواد کې د نورو ستونزو سربیره یو شمېر کوچان آن هویت پاڼې هم نه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com تی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان اوسیدونکو وایي د کار او روزګار د نشټوالي په وجه غاڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت ټول غرونو نیولې د کرکیل ځمکه نه لري، داسې خار یا بازار هم نشته چې په کې سوداګري وکړي او خپل ورځنی اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. په وینا یې چې تر اوسه د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل، خو تیرو او روانو وچکالیو ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده. د ختیز نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي حالات ډېر خراب دي، څه هم چې په نورستان کې داسې یو خار نشته دی خلک راوځي هلته کاروبار وکړي خپل روزمره ژوند زندګي مخې ته بوځي، څوک رېړه ودري، څوک یو شی، څوک بل شی، دا شهر په نورستان کې نشته. دا خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نفوس زیات شوی دی، بل اړخ ته زراعت ځمکه کمه ده، مالداري هم کمه شوې ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنې زیرمې او زیاتې رواني اوبو شتون لري، خو له دغو پریمانه طبیعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، نه یې په خپله خراوستي او نه یې هم خلکو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي عبدالصبور کریمی
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپله توجه واړوي. هغه مشکلات چې مخکې وو د امنیت یا د نورو هغه اوس نشته الحمدلله. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دی چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي چې هغه پایدار وي، دوامدار وي او مستقبل ولري، چې الحمدلله نورستان ډېر سرشاره اوبه لري. دلته باید د اوبو ډیمونه جوړ شي چې بندې برقونه یې خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونو برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو اقتصادي ستونزو یې بیرون کړي. په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي. څنګه چې په دې تیرو میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې، مختلف بین المللي او داخلي انجوګانو سره لسګونو زرو خلکو ته موږ د کار زمینه برابر کړه. همداسې په آینده کې هم موږ پلان لرو انشاءالله چې نور کارونه هم پیدا کړو. مجلسونه روان دي انشاءالله، مؤسسات سره هم ښاغلي وزیر صاحب نورستان ته راغلي، هغه هم ژمنه وکړه چې انشاءالله نورستان ته به موږ ځانګړې پاملرنه وکړو. مجموع کې کوششونه روان دي، راتلونکي کال به نورې ډېرې پروژې به انشاءالله ولرو.
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار له نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي. همداراز د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو له امله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی.
نو می ساحل افغان دی او کاروبارونه خو بیخی په ټپ ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بیچارهګان درګرده بې وظیفو کیږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل یې کم کړ، او دوی دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي بانه غوندې ورته جوړه شي، بیکاري زیاته شوې ده.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام از ما دا پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده، دا وس کارونه نسته وروره، وظیفه نسته، دندې نسته، بیکار بیکاری د وروره، د یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری دی وروره، د بلې خوا ستړیاوې دي، یوه ګولانه پیدا کېږي او دوی وایي دا په افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلې، داسې به په کاروبار په یوه ډوډۍ یوه ګوله ډوډۍ پسې وروره اریان چې د کومې خوا یې کو.